مسوریدونکو ته زما خو سلام د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو ده د راپور درور و چې افغان حکومت زینو ادارو ته دند سپارلې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په برخه کې د افغان حکومت غوښتنې په جلا سند کې برابرې کړي. نن دوشنبه د دوري حمل شپږمه د اپریل 15 په پیل کې محمد قاسم سولمن خبرونه لولي.
سلام او سهار په خیر. په سرتیم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان امنیت شورا اړوندو حکومتي ادارو ته دنده سپارلې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د وړاندې شوي مسودې په اړه دي د افغان حکومت دریځ په یو جلا سند کې برابر کړي. راپورونه وایي د سوریه په شمال کې د دولتي جنگي الوتکو په حمله کې 11 ملکیان وژل شوي او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې جاپان او متحده ایالات کوریا ته د اټومي وسلې د لرلو اجازه نسي ورکولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د امنیت شورا اړوندو حکومتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د متحده ایالاتونو لخوا د سپارل شوي مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنی او دریځ په یو جلا سند کې برابر کړي. د ولسمشر وایندې مل فیضی ازادي راډیو ته وویل د امنیت شورا غونډې ته په امریکا کې د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی له راپور وروسته افغان ولسمشر د بهرنیو چارو او مالي وزارتونو او امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړې چې د امریکا لخوا د سپارل شوي مسودې په وړاندې د افغانستان دریځ په یو سند کې روښانه کړي. امنیتي موافقه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مهمه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د 2012 کال د مې په 2 په کابل کې لاسلیک کړه. د موافقې له مخې امنیتي سند د تړون له لاسلیک وروسته د یو کال په ترڅ کې باید بشپړ شي، خو د ولسمشر وایند وایي د دې سند د لاسلیک لپاره وخت نسي ټاکل کېدی. ډیورنډ کرښه ته نږدې د پاکستان د پوځ د وروستۍ تحرکاتو په اړه د څېړنې معذف کمیسیون پرون ویل پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو له لارې له افغانستان سره سوې موافقه تر پښو لاندې کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویبپاڼې د خبر له مخې په ګډه پولو کې د پاکستاني پوځ د وروستۍ اقداماتو په اړه ننګرهار ولایت د استول سوي هیئت راپور د وسلوالو قواو د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی لخوا د امنیت شورا غونډې ته وړاندې سو. هیئت د خپلو څېړنو په راپور کې ویلي چې د پاکستان پوځ افغانستان ته له مخکینی خبرتیا پرته په ګډه پولو کې د تیر کال د لوی میاشتې له 6 نیټې راهیسې د مخکینیو تاسیساتو بیا رغونه او د روان کال د حمل له 6 راهیسې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د سرحدي دروازې د جوړولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې موافقې له مخې چې د سټانډرډ عملیاتي طرز عمل په نوم یادیږي کابل او اسلام آباد دواړه مکلف بلل سوي چې ګډ سرحد ته نږدې د هر راز ودانۍ د رغونې پر مهال یو بل ته مخکې له مخکې خبر ورکړي. په روسي کې له مخدره موادو سره د مبارزې فدرال اداره وایي د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نږدې 1 ټن هیروین چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وه ضبط کړي دي. د ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې تولید شوي نږدې 900 کیلوګرام هیروین سږ کال په روسیه کې نیول سوي. د ادارې په استراخان ښار کې د جمعې پر ورځ په یو اورګاډي کې چې له تاجکستان څخه مسکو ته روان و د 4 کیلو هیروینو ضبط اشاره وکړه او ویل چې دا ستونزه د پراخېدو په حال کې ده. د روسي پولیس وایي هغه کس نیولی چې د هیروین مسکو ته قاچاق کول. د پولیسو په وینا تورن کس په داسې حال کې چې د اورګاډي په یو بل واګون کې نشه و ونیول سو. روسي چارواکي وایي په روسیه کې هر کال شاوخوا 1000 کسان د نشه یي موادو د کارولو په نتیجه کې مري او 1.5 میلیون نور کسان په منظم ډول له مخدره موادو څخه کار اخلي. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. راپورونه وایي په سوریه کې 11 ملکان هغه وخت وژل سول چې پرون په شمال ختیځ کې په تیلو غنی ولایت حسکه کې دولتي جنگي الوتکو د کوردانی وکلي بمبار کړ. پر حداد نومې کلي د برید پاړه لږ جزئیات ورکړ سوي دي. د کوردانو د ملي شورا لخوا په ویلامي کې ویل سوي د غبرید د رژیم لخوا د بریدونو جدي زیاتوالی څرګندوي. تر دې مخکې هم کوردمیشتي قمشلي ښار ته نږدې په ځینو کلو کې درانه بریدونه سوي دي. په دې ځای کې تیرونی د یخیانو او د ولسمشر بشار لسد د پوسټر مینز جګړو شو د تومونت. د جاپان د بهرنی چار وزیر وایي چې جاپان او متحده ایالات کوریا ته د اټومي وسلو د لرلو اجازه نسي ورکولی. فومیو کیشیدا د څرګندونې د امریکا د بهرنی چار له وزیر جان کیری سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وکړې. په غونډه کې ښاغلی کیری ویل چې امریکا د جاپان د ساتنې لپاره پوره ژمنه ده. ښاغلی کیری زیاته کړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د بحران سوله ییز حل د امریکا لپاره لومړیتوب لري.
Hopefully North Korea will هیله لرم چې شمالي کوریا به زمونږ خبرې واوري او دا ومني چې د خپلو هیوادوالو او په سیمه او همداراز په دې ټاپوازمه کې د ثبات د راتلونکي لپاره د اقداماتو یوه رښتینه لاره شته چې دوی ته د هغو د عملي کولو بلنه ورکړل سوې. دوی به په موږ کې د خبرو اترو لپاره چمتو د ښه نیت شریکان ومومي څو د مسله حل سي.
جان کیری د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره د ملاتړ د پراخولو په مقصد آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې پرون په جاپان کې و. په 13 فبروري میاشت کې د شمالي کوریا له درېیم اټومي ازموینې وروسته کله چې ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د منځوي کولو لپاره پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل، نو پیونګیانګ له څو اونۍ را په دې خوا ګواښونه پیل کړي چې پر امریکا، جنوبي کوریا او جاپان به حملې وکړي. اخوا شمالي کوریا د هیواد د فقید بنسټ شدونکي کیم ایل سونګ د زیږیدو یو کال باندې یوه سلیزه په داسال کې لمانځي چې اوازې خپرې سوي چې ګواکې پیونګیانګ له دغه مراسمو په استفادې د یو میزایل امتحاني توغول لازموي. د جنوبي کوریا استخبارات وایي شمالي کوریا تقریبا اونۍ مخکې دوه منځني واټن ویشتونکي توغندي توغولو ته چمتو کړي وه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری آسیا ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې په جاپان کې تر ډیره د کوریا پر بحران خبرې وکړې او خبرداری ورکړ چې د پیونګیانګ لخوا د توغندۍ توغول به لویه تېروتنه وي. د الشباب وسلوالې ډلې چې القاعده شبکې سره اړیکې لري د سومالیا په پلازمینه کې د هغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی چې 19 کسان یې وژلې. د الشباب وسلوالو پرون لومړی د سومالیا سترې محکمې ته نږدې یوه چاودنه وکړه او بیا یې د سترې محکمې پر ودانۍ برید وکړ. دې ډلې د موګادیشو هوایي ډګر ته نږدې په یوه بله حمله کې د یوې خیریه ټولنې کارکوونکي په نښه کړل. د سومالیا دولتي ځواکونو او د افریقایي ټولنې سولساتو چې د امنیت په ټینګولو کې د دې هیواد له حکومت سره مرسته کوي د دې حملو په وړاندې ځوابي حملې وکړې. د راپورونو له مخې د دواړو نښتو په ډګر کې د ملکیانو، سرتیرو او برید کوونکو مړي لیدل کېدل او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د الشباب وسلوالو د حملې د پیل پر مهال د پولیسو جامې اغوستې وې. د الشباب ویاند شیخ علي محمد دریج وویل چې دا برید د کفارو پر ضد جهاد و. په وینزویلا کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د ځایناستې د ټاکلو لپاره د رایه چونې بهیر پای ته ورسېد. چاویز د سرطان تر دوه کلن رنځ وروسته تېره میاشت مړ سو. تمه کېږي د چاویز لخوا انتخاب سوی ځایناستی سرپرست ولسمشر نیکولاس مادورو به دغه انتخابات وګټي، خو د رای وروستۍ شمېرې ښیي چې د ده سیال کاندید هنریک کاپریلس په انتخاباتو کې د مادورو د پرمختګ په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. مادورو ژمنه کړې چې د چاویز لار به تعقیبوي چې هغه د یوویشتمې پیړۍ سوسیالیزم دی چې د کیڼ اړخو سیاستونو یوه ټولګه ګڼل کېږي چې پر نسمنو د حکومت لخوا زیات لګښتونه او پر اقتصاد د دولت بشپړ کنټرول پکې شامل دی. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرون له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسېد. کریموف تېر ماښام مسکو ته ورسېد خو له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرې اترې نن په پام کې دي. په پام کې ده چې دواړه مشران د امنیتي مسایلو او په خاص ډول له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په منځنۍ اسیا کې د وضعیت په اړه خبرې وکړې او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د موافقو په لاسلیک کولو کې به حاضر وي. د مسکو او تاشکند اړیکې اوس مهال د روسیې په مشرۍ د ډلې امنیتي تړون له سازمان سی آی اس څخه د بیا وتلو لپاره د ازبکستان د تیر کال پریکړې او له متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځي حضور لري د تاشکند د تولیدونکو اړیکو له وجې اساره سوي دي. د تر دې دمه خبرونه
مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. دا هم د دې خبرونې د راپورونو برخه. افغان حکومت ځینو ادارو ته دنده سپارلې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې د افغان حکومت غوښتنې په جلا سند کې برابرې کړي. افغانستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر وروستیو تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړه. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلول وژل سوي. په پاکستان کې پر سیکولر ګوندونو په داسې حال کې بریدونه زیات سوي چې انتخابات را روان دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه هټیوال څخه اوري چې خپل مشتریان په کوم شعار سره راجلبوي.
انار زمینی دوای شکر دوای چربی خون پیدا دار.
د نور مسایلو ترڅنګ د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان د حکومت له اړوندو ادارو ته دنده سپارل سوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د متحده ایالاتو لخوا د سپارل سوي مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنې دریز په یوه جلا سند کې برابر کړي. د افغان ولسمشر وین ازادي رادیو تول چی په دې اړه پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې خبري وسوي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې اوري.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه پرون په امنیت شورا کې بحث وشو. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل په متحدو ایالاتو کې افغان سفیر اکلیل حکیمی چې د دې تړون په اړه په خبرو کې د افغانستان استازیتوب کوي د امنیت شورا پرونی غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. ویاند زیاته کړه غونډې ته د افغان سفیر له راپور وروسته ولسمشر حامد کرزی اړوندو حکومتي ادارو ته دنده وسپارله چې د امریکا لخوا د دوه اړخیز امنیتي تړون د سپارل شوې مسودې په وړاندې د افغانستان د دریس په اړه یو سند برابر کړي.
موږ سفیر ښاغلی حکیمی په غونډه کې خپل مکمل گزارش ورکړي چې پر امنیتي سند باندې د امریکا سرکارو د څومره مخته تللي دي او په کوم مسایلو باندې لا هم مذاکرات روان دي. جمهور حامد کرزی زیربتو ادارو ته چې په هغه کې وزارت خارجه شورا امنیت د مالیه وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کې وظیفه وسپارل چې په دغه سند باندې کارونه نهایي شي او هغه غوښتنې چې د افغانستان د خوا څخه مسایدي هغه هم زموږ د خوا څخه په یو بل متن کې مقابل لوري ته چې د امریکا متحده ایالات کې وړاندې شي تر څو په دې اړه مذاکرات مخته ولاړ شي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د افغانستان او متحدو ایالاتو ولسمشرانو حامد کرزی او باراک اوباما د 2012 کال د می په دوهمه نیټه چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژنې کلیزه و په کابل کې لاسلیک کړ. دا تړون تیر کال د جولای په 14مه نیټه رسمان نافذ شو. امنیتی تړون د دې همکاریو د سند مهمه برخه ده چې د شوی توافق لمخې د تړون د لاسلیک لنیټې ورسته د یو کال پترڅ کې باید بشپړ شي. په داسې حال کې چې د یو کال بشپړېدو ته لوي میاشتې لږ وخت پاتې دی د افغان ولسمشر ویاند وایي چې د امنیتی موافقې د لاسلیک لپاره وخت نشي ټاکل کېدای.
دا کېدای شي چې ژر امضا شي او دا هم کېدای شي چې نو هم ځان پشکې راشي او وخت ونیسي. دا په دې دلیل چې هر یو کوشش کوي چې بیرته واخلي او لږ څه ورکړي. زموږ هغه غوښتنې چې پاکي باید د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام وسي او د افغانستان ملي منافع مد نظر ونیول شي دغه چوکاټ ته یا دغه کوشش ته په کتو سره موږ هم خپلې غوښتنې د مقابل لوري سره چې د امریکا متحده ایالاتو دوی سره مطرح کوو نو تر هغه وخته پورې چې د افغانستان غوښتنې او شرایط د مقابل لوري لخوا مد نظر ونیول شي هغه ته احترام ونه شي مخینه چې دا موضوع کېدل شي چې وخت ونیسي.
امنیتی تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون مهمه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته په امنیتی او دفاعي برخو کې د دواړو اړخونو مکلفیتونه په ډاګه کوي. خو د دې امنیتی تړون په وړاندې ستونزې هم له پایله کمې نه وي. د افغانستان او متحدو ایالاتو په اړیکو کې د بګرام زندان د بندیانو او د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکی تلفاتو پر سر د ناندریو لوجی څو ځلې کړکیچ راغلی.
په دې خبرونه کې دا رپورت هم د ار او ورو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په اړه اندېښنه وشوه ده. اوس به اجمل اندرته وایي چې په نړیوالو خبرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د کونړ د شګل ولسوالۍ د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د افغان هیئت د څېړنو په نتایجو یو رپورت خپور کړی چې وایي د شګل په شلتن دره کې د اوریدو میاشتې د 14 منټې په هوایي بمبارۍ کې ولستنه ولسی وګړي وژل شوي. ورسپانه د ولسمشر حامد کرزی له خولې وایي چې دواړه طالب وسلوال او ناټوز وکونه د ولسی خلکو په دې مرګ ژوبله کې ملامت دي. ورسپانه د امریکا په مشرۍ د تلفظ وکونو په حواله لیکي چې دوی د دې پیښې په ورس په کونړ کې هوایي بمباري تایید کړي خو تر اوسه یې په دې بمباري کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله نه ده منلې. وایي په دې اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په باور د عامو افغانانو مرګ ژوبله چې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه کې رامنځته کیږي د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د کړکیچ لوی سبب دی. لا برتانیا څخه خبرېدونکې ټلګراف رسپانې بیا د دې هواد د پخانی صدر اعظم مارګریټ ټاچر په مړینه او د افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو په وطن یو مقاله لیکلی. رسپانې وایي د افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو وطن چټکیږي خو کچېری نن ورځ مارګریټ ټاچر د برتانیا حکومت چلولای نو دا بګرانه وي چې ومنو نو مولې به د ماموریت مخکې لدی چې لمړی د کړکیچ ته یو قانی کوونکې هواره عمومي همداسې نیمګړې پرې خېوي. ورسپانه زیاتوي کله چې په نړیوال امنیت او تروریزم پورې د تړلو مسلو سره د چلن خبره راځي نو مارګریټ ټاچر د روښانه او مشخصو اصولو ټولګه درلوده چې د نوموړي د یو لس کلنې صدر اعظمۍ په دوره کې د بیلابیلو کړکیچونو په وړاندې چې دا ورسره مخ و د هغې عکس العمل تشکیلوه. ټلګراف په 1980 کال کې د صدام حسین د خفیه ادارې لخوا د ایران په سفارت کې د برمتنیونې پیښې ته اشاره کوي او وایي د مارګریټ تاچر پالیسۍ د لومړي ځل لپاره د همدې برمتنیونې پر مهال ځان ثابت کړ. د ورځپاڼې په وینا کله چې خبره دې ته راغله چې باید له برمتنیونکو سره یو جوړ جاړی وشي او تروریستان بیرته عراق ته واستول شي، نو نوموړي ځانګړي هوایي ځواکونه واستول چې ټول یرغمل نیونکي تروریستان یې ووژل او یوازې د یو یرغمل شوي پرته یې نور ټول یرغمل کسان وژغورل. ټلګراف ورځپاڼه د پخواني شوروي اتحاد سره د مارګریټ تاچر چلن یاد کړی او ورپسې په 1990 کال اګست کې د عراق لخوا د کویټ د اشغال پر مهال د نوموړي فعالیت ته په اشاره لیکلي چې ولسمشر بوش هغه مهال د صدام حسین لخوا د کویټ پر اشغال د عکس العمل په برخه کې زړه نازړه و، خو مارګریټ تاچر د پیغور په ورکولو پر لار سم کړ. ورځپاڼه د مارګریټ تاچر له خولې لیکي چې جورج بوش ته یې ویلي و دا د دې وخت نه دی چې ولړزیږي جورج. د لیکنې لیکوال وایي زه ګمان کوم چې تاچر به چې د اوسپنیزې ښځې لقب ورکړل شوی و همدا ډول چلند د افغانستان په برخه کې هم خپل کړی وای. لیکوال لیکي د ناټو ماموریت چې واک ته یې د بارک اوباما له رسیدو وروسته د مرسته کولو بڼه خپله کړې، د دې پر ځای چې ولړزیږي مارګریټ تاچر به ټینګار کړی وای چې ائتلافي ځواکونه دې تر هغې په افغانستان کې پاتې شي څو چې ورسپارل شوی ماموریت بشپړ شي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار کې د مهال دیرش تنه ښځینه پولیسان فعالیت کوي چې چارواکي وایي دا شمیر کافي نه دی. امنیه قومندانۍ په پام کې لري 50 تنه نور ښځینه پولیسان هم جذب کړي. شاه محمود شنواری له جلال آباد ته د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. شنواری صاحب، اول خو سلام، بیا درته وایم چې څه اړتیا و چې دغه پولیسو شمیر زیاتېږي؟
او ډیر زیات مننه زما سلامونه هم نه دا کته نه څه خبره کوي دا ونه کوم رښتیا هم دا ننګرهار د امنیه قومندانۍ سره واکو په خبره باندې چې اوس مهال ننګرهار کې شراب او دیش ته خزینه کوي چې دا شمیر دی ورته لپاره دی دی په پام کې لري چې په راتلونکي کې 50 تنه نو خزینه کوي چې هم دا څه تاسو اته څه درک شي.
بله شنواری صاحب، اکثر وخت دغه ښځینه پولیسانې له ځینو کلتوري مسایلو څخه شکایت کوي چې د دوی د کارونو په وړاندې خنډ جوړوي. د دې ستونزې د حل لپاره څه چاره سنجول سوې ده په دې ولایت کې؟
رښتیا هم زیاتره او الحمد چارواکي وایي چې د لپاره چې کوم د کلتوري مخالفت په پام کې نیول شوی دی او همدا چې تیر ورځ چې کوم غونډه وه په دې کې د غزیست سره د پولیسو د پنځه لس ورځې یو ورکشاپ چې څه برابر کته څو دي د علمي کچه او مسلکي کچه لوړه شي په هغه غونډه کې بیا هم په ښځو میرور باندې غږ وکړ چې تاسو څه اړیکو ته راځئ او هغه چې تاسو ته تصویر لري هغه ټول په پام کې نیول شوی دی او د دې په وسیله هم په راست کې د دې کې هغه مناسب دي کوم څه سره مناسب دي هغه په پام کې نیول دي او که چېرته دا خزیره پولیس دې په خبره باندې راشي نو د ډیرو امنیتي پیښو مخه به ورته ونیول شي ځکه ډیر کله داسې کېږي چې خزو په لباس کې وسوال پاکستان څخه یا نورو سیمو څخه راوړي
شاه محمود شنواری و په جلال آباد کې د ټلیفون کرښه صفانه و معذرت مو ومني. کندهار شروالي له تیرو دوه ورځو په دې خوا په ښار کې د واټونو پر سر د خوراکي موادو د خرڅولو او پخولو د مخنیوي کمپاین پیل کړی چې په نتیجه کې زیات کسان جریمه شوي دي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې د پنځمه پر ورځ کندهار والی په ښار کې د هغو هوټلونو او رستورانتونو د تړلو امر وکړ چې د واټونو او سړکونو پر سر پخلی کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب، ستاسو د سهار په خیر، مهرباني وکړئ خپل معلومات په دې اړه له اوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه اقدام چا کړی دی او کله به دغه کمپاین پای ته رسیږي.
چارواکي وایي چې دا یو جدي ستونزه ده، هم روغتیا ته زیان لري او هم چاپیریال ته ککړ کړي. دوی وایي چې تر څو زیات هوټلونه او حالونه چې دغه ډول اشپزي پر بریدګانو کول او نورې هم چاپیریال ګډوډ کړي وو، په لومړي قدم کې اختیار وکړی دی او جریمه یې ورکړې ده.
او تر دې وروسته چې بیا تکرار شي په هغه صورت کې به هوټلونه وتړل شي. په دغه ستونزو کې په ډېره پورې هغو هوټلونو ته هم اشاره کېږي چې د ودونو لپاره مراسم نیسي. دوی وایي چې البته د کندهار ښاروالي وایي چې د هوټلونو د دې په ځای چې په هوټلونو کې دننه اشپزي وشي پر ځای په درېګزي باندې پخلی کېږي.
بله رښتینی صاحب، دا ستونزه خو له کلونو راهیسې را روانه ده، اوږدمهالې ستونزه ده. فکر کېږي چې په لنډه موده کې مخنیوی وشي یا دغه ستونزه په لنډه موده کې حل شي؟
دا په تیر یو کال کې دوهم کمپاین دی. تیر ځل د کندهار عامې روغتیا ریاست هم ورته یو اقدام کړی و، خو فکر کوم هغه هم ډېره نتیجه ورنه کړه. اوس لکه څنګه چې په مجموع کې د ماستر پلان په اساس باندې د ښار د پراختیا هڅې کېږي او سړکونه پراخېږي، دوی وایي چې په تېره پورې د درېګزیانو موضوع هم پکې شامل دی چې دوکانداران باید شان خرڅ نه کړي او دلته پخلی ونه کړي.
رښتینی صاحب، تا خپله هم کله پر دغو درېګزانو باندې یا دغو هوټلونو کې ډوډۍ خوړلې ده؟
په هوټلونو کې دننه ډوډۍ خوړلې ده. البته درېګزانو باندې چې کله اشپزي کېږي دا د نورو شاریانو لپاره جدي ستونزه ده. یو خو په کندهار کې دلته پارکینګونه نشته، ډېر خلک د درېګزانو څخه د پارکینګ کار هم اخلي، خپل موټرسایکلان او بایسکلان په دغه درېګزانو لري. کله چې وسایط هم ودرول شي او اشپزي هم دلته وشي او خلک خوراکونه هم وکړي، طبیعي خبره ده چې خلکو ته به ستونزې پیدا کړي.
محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. کندهار ښاروالي له تیرو دوو ورځو په دې خوا په ښار کې د واټونو پر سر د خوراکي موادو د خرڅولو او پخولو د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. مدثر خان په خپل سیمه کې لیکلي، تر هغه چې پاکستان موجود وي په نړۍ کې امن نه ټینګیږي. میمرې له کندهار لیکلي، د کندهار په جړې ولسوالۍ کې اداري فساد شکرونه کړي او د خلکو زړونه یې تور کړي دي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي چې په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، غوښتنه مو ده چې دغه شبکې د خپل فعالیت پراخ کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په اړه اندېښنه وښوده. د راپورونو پر اساس د پاکستان پوز په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ کې د ګډې پولې په اوږدو کې د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د رغونې چارې پیل کړې دي. افغان ولسمشر په پرونۍ غونډه کې د حکومت اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د پاکستان د پوز لخوا د جوړو شویو تاسیساتو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
ډیورند کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ د وروستیو تحرکاتو په اړه د څېړنې موظف کمیسیون پرون وویل، پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو له لارې له افغانستان سره شوې موافقې تر پښو لاندې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویب پاڼې د خبر له مخې په ګډه پوله کې د پاکستاني پوځ د وروستیو اقداماتو په اړه ننګرهار ولایت ته د استول شوي هیئت راپور د وسلوالو قواوو د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي لخوا د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. هیئت د خپلو څېړنو په راپور کې ویلي دي چې د پاکستان پوځ افغانستان ته له مخکینۍ خبرتیا پرته په ګډه پوله کې د تیر کال د دلوي میاشتې له شپږمې نیټې راهیسې د مخکینیو تاسیساتو بیا رغونه او د روان کال د حمل له شپږمې نیټې راهیسې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې موافقې له مخې چې د ستاندرد عملیاتي طرزالعمل په نوم یادیږي، کابل او اسلام آباد دواړه مکلف بلل شوي چې ګډ سرحد ته نږدې د هر راز ودانیو د رغونې پر مهال یو بل ته مخکې له مخکې خبر ورکړي. جنرال کریمی د امنیت شورا غونډې ته هم دراز وویل، د پاکستان لپاره اونکو اقداماتو وروسته چې کله په سیمه کې ډیره افغان سرحدي ځواکونو غبرګون وښود، نو د پاکستان پوځ سیمه ته درنې وسلې او اضافي پرسونل وستو. لوی درستیز وویل، پاکستان په دې اقداماتو سره د ستاندرد عملیاتي طرزالعملونو له موافقو سرغړونه کړې. د راپور له مخې د امنیت شورا غونډې ته دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی او د افغان سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمدزی هم په دې اړه معلومات ورکړل. د جمهوری ریاست وپانه زیاتوی ولسمشر حامد کرزی د راپور له اوریدو وروسته د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پاکستان د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د لری کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د امنیت شورا غونډې همدارز اړوندو دولتي ادارو ته امر وکړ چې له پاکستان سره د دې تاسیساتو په جوړولو کې د نړیوالو ځواکونو د لاس لرلو په اړه له هغو څخه وضاحت وغواړي. د امنیت شورا غونډه همدارز ډیوران کرخې ته نږدې د وسلوالو په برید کې د ملي اردو د ډیر لسو سرتیرو وژنه هم په کلاکه وغندله. د جمهوریت ریاست په ویب پاڼه کې راغلی دی چې دا سرتیری د پاکستانی طالبانو په برید کې وژل شوی. افغان چارواکي پر انټرنیټ په اردو ژبه خبرو شویو ویډیوګانو ته اشاره کوي چې پاکستانی طالبان ډیوران کرخې ته نږدې د ملي اردو پر پوستو د حملو په حال کې ښیي. امنیت شورا اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې د دې حملې په اړه تحقیقات وکړي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په فیسبوک کې پیدا کړئ چې پته یې د facebook.com/azadiradio. تاسو هم د ازادي راډیو پاڼه خوښه یې لایک کړئ او هر ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولئ. اونې وروسته به په ختیځ کې شاوخوا 300 ماشومان واکسین سي. د افغانستان په ختیځ کې روغتیایي چارواکي وایي چې تیر کال په دې حوزه کې د ماشومانو د ګزڼ یا فلج شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې، خو سږ کال په ټول هیواد کې تر اوسه یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده. روح الله انوري او نور معلومات.
په ختیځو ولایتونو کې د کتلوي معافیت مسول ډاکټر اسلام رسولي ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په ټول هیواد کې د ګزڼ ټولې شپږ ویشت مثبتې پیښې وې، خو د پاکستان قبایلي سیمو کې بیا 50 پیښې وې.
په تیر کال کې شپږ کیسه په ټول افغانستان کې وو، یو په لالپور کې وو، یو په چین کې وو، او څلور په کونړ کې وو. پر زموږ سرحدي سیمه د پاکستان په خاوره کې 50 کیسه.
ډاکټر رسولي وایي سږ کال یوازې په ټول افغانستان کې د یو مثبت پیخه موندل شوی چې اصلي تړاوی په پاکستان کې د شته ویروس سره خودل شوی دی.
په 2013 کال کې په لالپور ولسوالۍ کې یو کیس و چې هغه په مچ میګای کمزي کې چمنتی سنځ ډیر زیات دي، او دغه وایرس لنک یا ارتباط ټول د پاکستان د وایرس سره و. په 2013 کال کې صرف موږ یو کیس په ټول افغانستان کې لرو.
هغه ویل فلج یو لا علاج ناروغي ده چې که چیرته کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ژوند تر پایه به د کور او ټولنې د اوګو بار وي. نو ټولو خلکو ته پکار دي چې له 15 کالو د کم عمر لرونکو کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي او خپل ماشومان له دایمي فلج څخه وژغوري. د پولیو ضد واکسینو ترسره کوونکي وایي نږدې یو اونۍ وروسته به په ټول هیواد کې د ګزن ضد واکسینو کمپاین پیل کړي چې یوازې په ختیځه سیمه کې به شاوخوا 300 ماشومانو ته د ګزن ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
د لسو بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای سي. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د ورکو ازنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلای سي. اوس به رحمت الله افغان ته غوښ سوچ چې د کابل چا پرسپونه ته کتنه کوي.
کابل چا پرسپونه د دوشنبه د ورځې په غنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي شورا لخوا د انتخاباتو کمیسون د دندو او صلاحیتونو قانون په تصویب باندې لیکنې او تبصری کړي دي. وی ساخ پلواکی ورسپانی لیکلی ملی شورا بل اخره د انتخاباتو کمیسون د دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. ورسپانی د مشرانو جرګې د مرستیال عالم زیدیار خبرې راخستلی چې ویلی دی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوه بهرنیانو غړیتوب رد شوی، خو دا فیصله شوې ده چې د انتخاباتو په وخت کې باید بهرنی موقت څارونکي حضور ولري. محور ورسپانندي کې د انتخاباتو کمیسون د ملي شورا لخوا د دې قانون د تصویبېدو هرکلی کوي، خو له ولسمشر نه هیله کوي چې دا قانون ژر تر ژره توشیح کړي. خدمتګار ورسپانې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یعنې فیفا مشر جانداد سپینغر خبرې راخیستي دي چې هغه ویلي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د خارجیانو حضور یا نه حضور مهمه خبره نه ده. ورسپانلی کې د سپینغر په اند د شکایتونو کمیسون د شکایتونو واوري او ورباندې فیصله دی وکړي. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي د انتخاباتي کمیسون د واکونو او صلاحیتونو قانون ستونزې لري. د مطلب لیکوال وړاندلی کې د انتخاباتي کمیسون غړي ولسمشر ته د ویس کاسیز وړاندې کېدونکي لیست لاسوالس غوره کېدونکي غړي ټاکي او د کمیسون د غړیو ټاکنه به په یوې لویې او وخت نیونکي لانجې بدله شي. د خدمتګار ورسپانې په سرمخاله کې راغلي له انتخاباتو مخکې باید د انتقالي عدالت راپور خپور شي او په انتخاباتو کې د جنګي جنایتکارانو د بشري حقونو د سرغړوونکو د کاندیدانو مخه ونیول سي. د سرمخالی لیکوالي کې په داسې حال کې چې د هیواد راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره تیاری روان ده او مقدماتي کارونه په بشپړېدو دي، خو په انتخاباتو کې د جنګي جنایتکارانو او د بشري حقونو د سرغړوونکو د کاندیدېدو په مخنیوي هیڅ خبره نه کیږي. د سرنوشت سرمخالی لیکوالي کې د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو په تړاو دوه لوی اندېښنې شته. لومړی دا چې ښایي انتخابات په خپل وخت ونه شي او وځنډیږي، او دویمه دا چې امنیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې لوی ګواښ دی. د ملي باور ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د راتلونکو انتخاباتو لپاره سپېڅلیو مامورینو ته اړتیا ده. د سرمقالې د لیکوال په باور لازمه ده چې د انتخاباتو لپاره داسې بې پلوه او بې پرې کسان په دې دندو وګمارل سي چې یوازې د خلکو رایو پر بنسټ او په حقیقت کې د افغانستان د خپلواکۍ او ولسواکۍ لپاره کار وکړي.
په څو شیبو کې دا راپور اورید چې پرون په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پر دوو مشرانو د ماین چاودنې وسوې. دا حملې په داسې وخت کې کېږي چې په پاکستان کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو دپاره د کاندیدانو کمپاین په درس سره روان دی. اوس 7:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلامل څخه اورو.
د افغانستان د امنیت شورا اړوندو حکومتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د کابل له واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د متحده ایالاتو لخوا د سپارل سوي مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنې او دریځ په یو جلا سند کې برابر کړي. ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ د وروستۍ تحرکات په اړه د څېړنې معذف کمیسیون پرون وویل پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو له لارې له افغانستان سره سوي موافقې تر پښو لاندې کوي. روسیه کې له مخدره موادو سره د مبارزې فدرال اداره وایي د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نږدې یو ټن هیروین چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و ضبط کړی دی. راپورونه وایي په سوریه کې یوولس ملکیان هغه وخت وژل شول چې پرون په شمال ختیځ کې په تیلو غنی ولایت هسکه کې دولتي جنگي الوتکو د کردان یو کلی بمبار کړ. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې جاپان او متحده ایالات کوریا ته د اټومي وسلو د لرلو اجازه نسی ورکولی. فومیو کیشیدا دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وکړې. د الشباب وسلوالې ډلې چې القاعده شبکې سره اړیکې لري د سومالیا په پلازمینه کې د هغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی چې 19 کسان یې وشل. د الشباب وسلوالو پرون لومړی د سومالیا سترې محکمې ته نږدې یوه چاودنه وکړه او بیا یې د سترې محکمې پر ودانۍ برید وکړ. او په وینزویلا کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکلو لپاره د رای چونې بهیر پای ته ورسید.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښتونو د لمنځوړلو کمپاین یې پیل کړی او غواړي چې په دې ولایت کې ټول کرل سوي کوکنار واړوي. جزئیات له روح الله انوري څخه په رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د کرل شوو کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین د نورګر ولسوالۍ له مزار درې د شنبې ورځې په سهار پیل شو. چارواکي وایي چې یاد کمپاین به نور ولسوالیو ته هم وغځول شي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل لومړی ځکه د نورګر ولسوالۍ څخه د کرل شوو کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړ چې په یاد ولسوالۍ کې له نور ولسوالیو زیات کوکنار کرل شوي دي.
نورګر په ولسوالۍ کې چې تقریبا د راپورونو له مخې چې 200 هکتار ځمکه دلته کرل شوه ده نن په قوت سره راغلی یو او غواړو چې دغه 200 هکتار د منځويسو چې کار جریان لري او ټول خلک دلته حاضر دي او خوش شانسي ده چې خپل ولوس حاضر ده. ولوس په خپل محوکۍ او تاسو ګوره چې ولوس په کې ډیر همکار ده.
وحیدی وای تر هغه به دغه کمپاین دوام وکړي چې څو ټول کونړ د کوکنارو لکخته پاک کړي. د نورګل وسیدونکو به وای دوی کوکنار له مجبوریت کړلی او له دولت غواړي چې د کوکنارو د اړولو په بدل کې ورته د رغونی او بیا رغونی پروژې منځوري کړي.
مونږه مجبوری یو من مالګه مونږ د دې نه په شاکو کون سرته خېجو پورته قانون پراته دي په زرخاو مخلوق پروته نو تعداد د عسکرو پراته دي چاره مور کړه زمونږ لپاره سرک مشکل دی.
ما ملک تورا بستان نوم دی. زده آریت ما مونگا کلنک نلرو سرک وارو دغا وارو کوکنار بنده کرو دا سرک براوڑی او کلنک بجور که مونگ با کوکنار نست.
دا سیمی و سیدون که وی تیر کالی هم تیار فصل لمنزورل شوی و او ورسر شوی جمنی تر وسا ندی عملی شوی او که چیر تبیا هم دا کوکنارو پا یوز که دا سرکونو او پا نورو طولگتو پروژو کار پیل نشی نو دوی با حکمت سر خپلی علیکی پری کری. دا کونر ولایتی شورا رئیس حاجی می حسن عادل وای دولت باید په نورګل او ټولو هغه سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي چې کومو کې کوکنار اړول کیږي او که چیرته د خلکو ستونزې په پام کې ونیول شي نو امنیت خرابې دي.
شورا شوراګان قومونه دې ته مجبور کړي دي چې رام وصل خپل کوګنار په خپل وای خو درد ده دا ټول د غریبۍ او بې وسۍ د وجې نه کې ګدا زمونږ ولسه هغه فقر او غریبۍ ورکه شو دا کار باندې کې ان شاء الله او وسه مونږ په دې باندې قانې کړو مونږ شوراګان په دې باندې قانې کړو چې دا غلط ته مواد مخدر داخه کار نه ده
که څه هم چې د کونړ دولتي چارواکي وای ټول ولایت په کوګنارو له فصل څخه پاکړي خو خلک وای چې په یاد ولایت کې داسې غرانې یو لری پرتی سیمشته چې هلته کوګنار کرل شوی خو دولت پکې واک نه لري او ډیره مشکله بوي چې په یادو سیمو کې د کوګنارو د اړولو کمپاین بریالی شي.
ستاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت نه اجمل خبرې کوم چې لغمان کې یو عجیبه حال ده. سونو پولیس، سونو امنیتی مسولین او ملی اردو ټول دلته اوسیږي او ولایت په خوا کې زیبا هوټل په نامه دلته پوډر خرڅیږي او آزاد پوډر براله خرڅیږي. قطار خلک ناست دي او دې نه شو کولی چې دغه هوټل مخنیوی وکړي. زه پوهیم چې د چارواکو سره دې پلان مشترک کړی او د دې خپل حق اخلي. ټول خلک پوډریان دې نشیانې کړه در بدر یې کړه او دې باندې عوام څنګه اعتبار وکړي، د حکومت باندې څنګه اعتماد وکړي.
مشکوکو بی پیلوټه الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلولو پر یو مرکز تازه حمله کړې چې په نتیجه کې درې تنه بهرني وسلول وژل سوي دي. جزئیات له مجیب الرحمن انګار څخه اوري.
په شمالي وزیرستان کې دولتي مقامات وایي د بی پیلوټه امریکایي الوتکو په تازه برید کې درې تنه بهرني جنگیالي وژل شوي. د امنیتي مسولینو د معلوماتو له مخې دغو الوتکو بیګام خوستان د افغانستان پولې ته څیرمه د تخیلو په اړوندو کې هغه کور په ناکه کړ چې د وروستیو راپورونو له مخې ځایي او بهرني وسلوال جنگیالي پکې دیرول. یو ځایي امنیتي مسول چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي رسنیو ته وویل چې په ناکه شوی کور د حافظ ګلبادر ډلې د جنگیالیو مرکز و چې ډیری مهال به بهرني جنگیالي هم پکې اوسېدل. د سرچینې د معلوماتو له مخې د برید پر وخت په دغه کور کې پر وژل شوو سربیره ناڅرګند شمیر نور جنگیالي هم موجود ول، خو د مرګ ژوبلې په باب یې لا دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د حافظ ګلبادر وسلواله ډله چې په شمالي وزیرستان کې یو زیات شمیر نظامی مرکزونه لري، تر تحریک طالبان پاکستان وروسته په سیمه کې دویمه لویه وسلواله ډله بلل کیږي. دغه ډلې لا د دې حمله په باب څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حافظ ګلبادر په دته خېلو کې ګڼ شمېر نظامی او روزنیز مرکزونه او له بهرنیو وسلوالو جنگیالیو سره ښې اړیکې لري. شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې پر ځایي سختدریزو وسلوالو سربیره افغان طالبان او د القاعده ډله پکې خوندي پناه ځایونه لري. د پاکستان پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پر 2004 میلادي کال د ځایي طالبانو د مشر نیک محمد په وژنې سره پیل شوي. که څه هم اسلام آباد په ښکاره د دې لړۍ مخالفت کوي، خو پخوانی جمهور رئیس متقاعد جنرال پرویز مشرف تیره اونۍ له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ومنله چې متحدو ایالاتو ته د دغو بریدونو اجازه ورکړې وه. د امریکا متحدو ایالاتو د پاکستان له ښکاره مخالفت سره سره د دغه بریدونو پر دوام ټینګار کړی او هغه د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې تر ټولو غوره وسیله ګڼلې. د لویدیځو هیوادونو د راپورونو له مخې هغه کورنۍ او بهرنۍ وسلوالې ډلې چې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي خطر ګڼل کیږي په دې سیمه کې خوندي پناه ځایونه لري او خلاص مټ تګ راتګ کوي. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو، پېښور.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلای سي. پرون په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پر دوو مشرانو د ماین چاودنې وسوې. د حملې په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو د پاره د کاندیدانو کمپاین په درس کې روان دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې د دغو حملو مسولیت منلی او په راتلونکي کې هم د دې ډول حملو ګواښ کړی دی. دا چې دغه ډول حملې به پر راتلونکو ټاکنو او په تیره بیا پر عوامي نېشنل ګوند څه اغیز وکړي. یو ځل بیا مجیب الرحمن انګار له پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د ملت پال عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو بمی چاودنو د راتلونکو پارلماني ټاکنو پر وړاندې امنیتي اندېښنې لا پسې ډېرې کړي. پرون یک شنبه په سوات دره کې د دې ګوند یو تنځایي مشر مکرم خان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوازې څو ساعته وروسته د 400 پاړوند کې د دې ګوند یو تن بل مشر او ولایتي اسامبلی ته کاندید معصوم شاه باچا په ورته چاودنه کې سخت ټپي شو. عوامي نېشنل ګوند چې د تیر حکومت په 15 کلنه دوره کې په دې اړه خوله پټه کړې وه، یو وار بیا د پاکستان پر پالیسی جوړونکو ادارو اعتراض کړی او هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ اصل عامل په ګوته کړی. د دې ګوند ویان ارباب طاهر له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ترهګرۍ د روان ناورین اصل سبب د اسلام آباد د واکمنو ناسمې پالیسۍ دي چې په دې لړ کې یې خپلې کړي دي.
شل پنځه ویشت کاله د پاکستان په دې خاوره چې کوم ګنده سیاست شوی دلته کې د دنیا جهان خلک را جمع کړی شوي وو او هغوی ته یې وسله ورکړی شوې وه، نو د هغې نن دا نتیجه ده چې نن ټول پاکستان کې یو ځای هم محفوظ نه دی.
که څه هم وسلوالو طالبانو چې لا له وړاندې د عوامي نېشنل ګوند، پیپل ګوند، متحده قومي غورځنګ او ځینې نورو ملت پالو سیکولر ګوندونو پر مشرانو د بریدونو خبرداری ورکړی، د پرونیو چاودنو مسؤلیت منلی، خو د پیپل ګوند یو مشر د نواز شریف په مشرۍ د دې هیواد دویم ستر سیاسي ګوند د دې حملو اصل طرح وباله. ارباب طاهر که څه هم د نواز شریف ډلې په باب څه ونه ویل، خو د دې هیواد مذهبي ګوندونه د ترهګرو ملاتړي وبلل.
دا غي ثبوت داري چې چرته هم داسې د ترهګرۍ واقعو شي، په هغه کې زمورونه شهیدان شي، زمونږ په جماعتونو حمله وشي، زمونږ په مدرسو حمله وشي، نو هغه دا غ دهشتګرد او مزمت نه کوي. نو دا به ذات خود یو سوال دی، او شهجی میمن خبره ده دا د هغه رایه ده، هغه د دې جواب ورکولی شي، مونږ په چا باندې الزام نه لګوو.
د جمعیت علما اسلام په ګډون ځینې مذهبي ګوندونه چې د دې هیواد په سیاست کې لوی لاس لري د وسلوالو طالبانو خواخوږي بلل کېږي. ځینې مبصرین په دې باور دي چې د عوامي نېشنل ګوند او نورو ملت پالو ډلو پر مشرانو مرګونی بریدونه به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ملت پالو او روڼاندو د ناکامۍ او مذهبي ګوندونو د بریالیتوب چانس زیات کړي. عوامي نېشنل ګوند چې پنځه کاله پر پښتونخوا حکومت وکړ، د هرې بلې ډلې په نسبت له ډېرو ننګونو سره مخ ده. په دې موده کې د دې ډلې د یوه وزیر او وکیلانو په ګډون 500 ګوندي ملګري د ترهګرۍ ضد جګړه کې وژل شوي او لا هم تر بریدونو لاندې دي.
د ژوند رنګونه
او مهرباني ځان برا او پیژنې.
دوست محمد.
دوست محمد خان د کوم ځای؟
زمر شالای.
شالای؟
ها
خوشالای چیرې ده؟ شالای
دا کونړ سره جوخته برادر ده. ول سوالی ده
دا کونړ مربوط ده.
ها
درته وای چې دا څه شي خرڅېته؟
نه نه زمینی دی ګاګا.
نه نه زمینی
دا
نوم تاسو ور باندې ښه شالای کی؟
نه نه دا خپل نوم یم دار یو
سره دا خو ملي غوندي او شای دی، دا خو انار غوندي نه دی، بیخي صرف رنگ
نه نه استاد انار دی.
دا کرل کیږي خپل تبیر آشنه کیږي څنګه دی؟
دی بس خپل باغونه دی انداز کرل کیږي او بس بیراش کوي او بدل دګی راوړي.
دا په خو په افغانستان کې کوس نه وی راغلی؟
نه دا افغانستان کې نیوال دی، خو بس وسم نه وی راوړل.
دا ډیر په کومه سیمه کې کرل کی؟
دا کیږي او ساده پاکستان کې کیږي او کونړ کې کیږي. ډیر
تخم له پاکستان راغلی؟
نه نه تخم له دیزه نه ورغلی.
تخم له دیزه ورغلی؟
نه ورغلی.
دا بوټی لري ونه ده؟
دی خپل بوټی دی او ساده لاس واړه واړه.
دا به میوه په سر کې نیسی، لاندې بیخ کې نیسی؟
نه په سر کې نیسی او ساده.
دا پانی مانیم لري؟ دا بوټی
دریا اول پانی او بس بیا پانی چې کم دی انداز دې دا میوه دي ساده شي.
دا ګل کوي؟
ګل کوي. او
خوند څنګه ده؟ خوند
خوند یو ساده ترش دي.
تریو ده؟
تریو دي. دا شکر د پاره او چربي خوند د پاره پیدا لري استاد.
دا تا خپل ورا والا کړی دي ک؟
نه نه دا درانا والا کړی دی استاد.
کونړ ډاکټر و؟
د کونړ ډاکټر او چربي خوند د پاره پیدا لري. اناري زميني دوای شکر دوای چربي خوند پیدا دار.
اوس نو درته وای چې کیلو په څو خرڅه؟
کیلو ته ساده سل ویو نو بس بیا چا سره بات ایک جوړ شو او ایک جوړ شلو بس دوه جوړو خبره ده استاد.
راوړی لکم جی تب خپل
راوړم یو استاد کونړ نه دا کال کی بس همدغه لشل ورځی زیات نی.
دا څو کسب دا کاروبار کوي؟
دا سي 12 نفر دا کاروبار کوي استاد.
بیکینو تازه میوه ده؟
تازه میوه ده.
دا ورځ څومره خرڅه؟
دا ورځ 2000 2500 یو نیم زر بس 3000.
دا ګټه درته پات کی؟
نه نه ګټه نه، دا دکانداري کوم استاد.
دا بیا ګټه څوی؟
ګټه چې کم ده بس دا سي او سره 2500 روپۍ یو استاد زیات نی.
وو سي دلته اوتاکه
اوتاک می کار دی نه غره دل لګی راځم بس.
دا لار ټوله پیاده وای له کارته نه وتر کوټه څنګه
پیدا نه عام ساده دل سره کی گاډه ودرو مو بس دی موټر کې زم.
خوشاله دی خدای دې وکړي چې مقام ته ټوله خرڅ.
امين.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو، کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. کله چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لنډو وایي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلې، ورپسې دغه چا نوم واخلې چې لټوي، او لټولو څخه مهمه د ټلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. که غواړي چې ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي، کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیره لاره نه ازادي رادیو ته راولېږي او خپل ورک شوی عزیز ولټوي. گرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. خو دغه پیغامونه دومره زیات دي چې په یو، دوه، درې، څلور او پنځو پروګرامو کې نشو کولای تاسو ته خبره کړو. تاسو ازادي رادیو واورئ، د تاسو ټلیفوني پیغام په کوم کې چې خپل ورک شوی عزیز لټوي حتما خبرېږي. په ازادي رادیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې هم داسې ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. پاکلې یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او د دې په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران دوستانو، راځئ د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. د ازادي رادیو ګران اوردونکو، تاسو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور مونږ ته را لېږلای دی او د یو ورک شوی عزیز په اړه معلومات لري. راځي چې هغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
یو نفر چې د غلام خان میرام شاه او د خوست منځ کې د غلام خان په بازار کې وخت تیروي، د بندیخانه کې وخت تیر کړی، خپل ډېر عصبي تکلیف لري، خپل اعصاب یې د لاسه ورکړي، یوازې د خپل نوم د امیر ګل په نوم یادوي، او د پلار نوم د خیرجان، د ورور نوم د رضا ګل په نوم باندې. که چاته معلومات وي زما د ټلیفون نمبر ته دی، په دې نمبر باندې زنګ ووهي. 0 8 5 2 8 9 9. که چاته معلومات وي دا سړی ډېر مشکل لري او د هلکانو د لاسه هم ډېر په تکلیف دی، و سلام له طرفه د حاجي قطب خان.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
گران اوریدونکو محترم و دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغو ورکو شو عزیزانو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زما د کرزوی قاسم جان د دوه کله رئیس کیږي چې د خوست ښار نه د ګرکه شوی دی. که د په چا د په حاضره چاته معلومات وي په دې شمېره د زنګ ووهي. 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5. دوه لکه افغانۍ جایزه دې واخلي. محترمه زما زوم چې په ګلوهاد نومېږي او په افغان سره شهرت لري، مخماری زوی ده، د ګلوهاد د غنیخېل ولسوالۍ د ګولایي اوسېدونکی دی. یہ کالم مختی ایران سے لارا نارا رسو دے سار چا دے پاس معلومات کی نکلان اس نے یہ زمین پر علی کی ہوئی تھی. ہاں صفر واویا ساکسوا سلورا کے نہا تھا. صفر اتاویا دیس بریجیس اتسو اتلس کل جائزہ بہت اللہ سکی وسلم
جان احمد بیرمن ولایت مرجی اور سوالی وسیدن کہنا مجھے شناخت ہے جان احمد دینی دے چھتان احمد سردار احمد میشی دا شپاش کال کیلی تقریباً چھوئی تے دا سردی پر شپاش جن کان پورا کیلی دے ورکتا ہی دے دے سردار احمد دا نور احمد اللہ زید مرجی اور سوالی وسیدن کہنا نازلہ خود دا بولا کم وسیدن کہنا نور شپاش کال کیلی چھو رکھتا کار مسلمان رورتا او یا دے انتوار تا معلوماتی مشخصی چې پیران کې د بلوڅ سره باندې د کچېر یو خاطر دی نو دا موږ ته د ټلیفون شماره د سوزان سره نوٹ کې د ټلیفون شماره د 01-03-04-01 د ټلیفون شماره یو بل شماره ده 01-05-09-04-04-05 نو وخت نه ځای کوم سلام علیکم
السلام علیکم دما ورارو رخصوی دا وش پکېږي د بازیت په نامو باندې شنه کالی اغوستي دي خل پټکې سر د 12 کلن دی بازیت په نامو باندې نن شپه ما ومه د سی ورخصوی دا کچا ته معلومات د پلان نه دا جایات خان او د بل کاکان نه دا عجب خان مرزا خان چې غزنی دی ولایت د ګیرو دی ولسوالۍ د باطن د کلی ورشیدن کوي دا که هر څه لبلې په دغه شمیره باندې زنګ راته ووږي 0-1-0-0-0-2-8 او بل شمیره 0-1-9-0-1-0-1 یو ورې بیا تکراروم 0-1-9-0-0-2-8 دا بل شمیره 0-1-9-0-1-0-1 دا شمیره دغه بازی نمیگی دی هر جای کلی په دغه شمیره باندې ډیره مهرباني به یې کوم زنګ راته وګل نن یې ومه د سی ورکسوی دی د بازی په نامو باندې 12 کلن الک به شنه کالی اغوستي دی خلل لنګی دی د خدای په امان.
د ورکشو عزیزان او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورکشوي عزیز پیدا شي.
السلام علیکم، زه شیرین خبرې کوم د هلمند ولایت د مرغۍ د ولسوالۍ څخه. موږ یو نفر وکړې نوم یې خان دی، د هغه وکاله کې سینه د راکړې شوی دی، د پلار نوم یې عزت محمد دی، د ورور نوم یې میراجان دی، د بل ورور نوم یې رضی خان دی، او د اکا نوم یې عزت محمد دی، د بل اکا نوم یې هغه محمد دی، د خینظر اکا لمسی دی، د عزت محمد زوی دی. که هر مسلمان ته معلومات کی په دغه نمبر د لنګ وي 0-1-0-4-9-4-4-2-1 0-1-0-4-4-2-1
زه عبدالغني د چاستونه د ولسوالۍ د مسین اکا په کې یم. مخانم زما ورور دي څلور کاله کې صورت کې دا یو څه دوه څه کال به یو چا وګورم کاله خبرې وکړم چې زه یو بل یو راته ومه چې په ایران کې باندې دي حالت دی بیا معلومات ورکړ په داغو سلام یو څنګه راته وي بل راته ځه سره دی بل راته څنګه دی نو لا زیری دا لږه باندې نو کله غي نو ستې سم دا نو ورکو نو په دا غالي کې نو سره لاندې دا غوونی سي اړیکه 0-1-2-3-2-1-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- کې کپزلی او ارځای کومه د کژوندۍ مستګل الله راچار مسلمان عمر سره معلومات یا د یاوري نندې مشترک په دغه شمارو اړي کې څنګه کې زاید خان د غدنی د ولایت د ګیرو د ولسوالۍ د باطر د کلي اوسېدم کایم ما ورارو له نن شپږمه ومه د شروع سوې د هدایت خان زوی د عجب خان کاکا یم عجب خان بلې کاکا د مرزا خان د عمر خان مسلې د د باطر د کلي نن شپږمه ومه د شروع سوې د چاکه لیدلې وي په دغه شمېره د ماته ال راکې ډېره مهرباني دی صفر و نه صفر نه نه صفر صفر و دوه اته بیا یې تفصیل صفر و نه صفر و نه نه صفر صفر و دوه اته او بل شمېره ده صفر و نه و صفر یو یو صفر و و بیا یې تکراروم صفر و نه و صفر یو یو صفر و و کار چلدلې وی ډیر اندېښنه مده چې دا شمېره باندې بیا څنګه راته و وی ډیر مهرباني بني دی خدای په امان زه د ویل څه زویا زما یو الک دی د انعام الله په نامه باندې دی تقریبا د دوه ستاله دی کار چا یا لیدلې یا یو چا ته معلومات چې موږ سره په دغه شمېره باندې زنګ وی صفر اویا څلور سو اتا اویا څلور سو اتا اتیا و صفر اویا څلور سو اتا اتیا څلور سو اتا څلور سو اتا اویا څلور سو اتا اتیا و سره خالی اغوش د سو سیکل و سره د سیکلو مخ ته اجازه ډبا ده سپینه خولیه پر سر تور بوټو دې کار چا مثال یا ور سره یا چاته معلومات یا سال دلی نو سر دې پر دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي نو ټلیفون کې صفر اویا څلور سو اتا اویا څلور سو اتا اتیا و دا آزاد رادیو ته سلامونه وایم. زما عبدالرشید دلتور د زابل ولایت اوسېدونکی په نامه د سردار محمد ولد نور محمد د مرجع ولسوالۍ اوسېدونکی ده. ما ته دونه معلومات ترلاسه کړی دی چې دی په حیران کې ګرو د یو قاچاقبر سره ده. که دی خپل زما غږ اوري او یا یې نور انډیوالان زما غږ اوري ما ته په دغو شمېرو زنګ ووهئ. صفر و اته صفر پنځه نه څلور اوه شپږ درې. دوهمه شمېره صفر و اویا شپږ ویش اته اویا اووه نوي نه. درېیمه شمېره صفر اووه سوه پنځه نوي اته تېش صفر دوه پنځه څلوېښت. نو د ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. دغه هلک یو سپین سرې مور لري یو سپین ږیری پلار که دغه خپله غږ اوري د قاچاقبر یا دغه دغه د افغانستان د خلکو سره زه هیله کوم چې د خپله وطنه خارج مملکتو ته ماندې په داسې مشکلاتو باخته هیله کوم. ډېره مننه کوو د ازادۍ رادیو څخه و سلام.
السلام علیکم. زال شاطیر څنګه ویل سر دا ول سوالی د مرنجان د کلی څخه تاسو سوالی کوي. ما فلار دې څو د محمد نمیز سندو سال عمر لري نو پر دا ول سوالی کې ورته وی دی یار سره چې په دې باندې معلومات لري په دا غل امر دې مو سره څنګه وي صفر ناویا څه سندو ناویا څنګه سوال کول نه راځي په دې اچ راوم صفر ناویا څه سندو نالیا څنګه تاسو ټوله ولا کا غوښنه شرمه او توکیزه په نوم د فضل احمدي څنګه د مرنجان
زه شال محمد دین ګرهار والا صاحب پتا مات کې ما یو څو دوی چې لوګر نه لوګر و چې جون کړه درې کال کیږي او رښه وای را که چاته معلومات یې یاد دین ګرهار والا ته د څو د له سوالي کار راو وی یا دې په هغه شمیره نه تما سي سي پر و تاسو نشه کار چاته معلومات په دغه شمېره کې زنګ واخله خپله پنځوس زره افغانۍ شیرینی دې ترلاسه کړي.
الو زه پکتیکا ولایت خبرې کوم د شنګل زوی یم. د موږ یو عزیز ورک ده ګلزار خان په نامو چې مشهور توګوازي ده زاد خان زوی دی د اچم خان او د صدو خان ورور د هر چا ته د فقله معلوماتي یا د چلدلو اداویه کاله چیز درک کې نه لګي ځنه پته ده
ماته دې په دغه شمیره زنګ ووهي، 0 8 8 9 9 9.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
دا ورکوشو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروګرام اوریدل مهیروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، کډینن وزیدا غو پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې نوې اوریدلې. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلل شئ او دغه پروګرام لسره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لړ چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې موږ ته لیکونه، ایمیلونه او خپل ټلیفوني پیغامونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.